تاسو له اس بي اس پختو سره یاس.
د نیو ساوت ویلز ایالت پولیس په وکولای شي د نوي قانون لمخه چې د ځوانانو جرم محدودولو لپاره ډیزاین شوی ل معقول شک یا تضمین پرته د وسلو لپاره خلک ودروي او تلاشي کړي. په سلګونو مظاهره چان وروسته له هغه د تل ابیب سړکونو تر اوتل چې اسرایلی مشرانو د حماس لخوا د غزې د اوربند وړاندیز رد کړ. په مکسیکو کې د دوه تنو ورکشوي استرالیانو د کورنۍ غړو د هغوی مړی وپیژندل. او د بریتانیا پولیسو د افغان پناهغښتونکو په شمول لسکونه پناهغښتونکي نیولي او رواندا ته یاستوي. او سم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. د نیو ساوت ویلز ایالت پولیس به وکولای شي د نوي قانون لمخې چې د ځوانانو جرم محدودولو لپاره ډیزاین شوی دی له معقول شک یا تضمین پرته د وسلو لپاره خلک ودروي او تلاشي کړي. د نویو اصلاحاتو لمخې به له 18 کلونو په کوچنیو ماشومانو د چاقو پلور هم غیر قانوني وګرځول شي. هغه کسان چې د کار یا مطالعې لپاره چاقو ته اړتیا لري له دې قانون څخه مستثنا دي. د نیو ساوت ویلز ایالت مشر کریس مینز وایي چې دغه واکونه په کوینزلند کې د بریا په توګه سیل شوي او وبه کولی شي درې موخې ترلاسه کړي. هغه وایي د دې قانون موخه د هغو کسانو پیژندل دي چې په نیو ساوت ویلز کې چاقو لري. دا هم ډاډ ترلاسه کول دي چې خلک د ګڼې ګوڼې یا عامه ځایونو په لوی سیمو کې د خوندیتوب احساس وکړي. درېمه او شاید تر ټولو مهمه موخه د کلتور بدلول او په ځانګړې توګه ځوانانو ته دا پیغام رسول دي چې که دوی د شپې به هر ځینو چاقو له ځان سره ونه لري.
The intention of this legislation is, of course, to intercede and detect those that are carrying a knife in New South Wales. It's also to ensure that the public feels safe in major areas of crowds or public spaces. And thirdly, and perhaps most importantly, to change the culture and send a message to particularly young people that if they're going to go out at night, to not take a knife with them. The fear or the sense that they may be wandered or searched or scanned at a New South Wales train station, we hope changes the culture.
فدرال حکومت وای راتلون کې بودیجه به په ډاګه کړي چې ناخالص پور به په 2023 او 2024 مالی کال کې د ائتلاف د تیری بودیجې په پرتله 1.25 میلیارد ډالر ټیټوي. له دې سره بعد د پور کچه له 1 تریلیون ډالرو څخه 904 میلیارد ډالرو ته راکښته شي. د فدرال خزاندار جیم چالمرز وایي دا په دې معنا ده چې آسترالیا به میلیاردونه ډالره د پور سود خوندي کړي.
To put that in context, that is roughly what we expect to spend on a combination of health and defence this year. By being much more responsible with the budget than our predecessors, we will save Australians about $80 billion in debt interest over the course of the next decade.
په سلګونو مظاهره چان وروسته له هغه د تل ابیب سړکونو تر ووتل چې اسرایلی مشرانو د حماس لخوا د غزې د اوربند وړاندیز رد کړ. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وایي د مصر او قطر د منځګړی توپ وړاندیز چې حماس منلی هغه شرطونه هم شامل دي پکې چې اسرایل ورسره موافقه نشي کولای. هغه ویلي چې اسرایلو یو پلاوی به د خبرو اترو لپاره واستول شي، خو د دوی پاوز به په عین وخت کې د غزې په جنوب کې د رفا په ګڼمیشت کار باندې بریدونو ته دوام ورکړي. اسرائیل وایي چې دا مهال په ختیز رفا کې د حماس په اهدافو بریدونه کوي، چیرې چې دوی پرون ولسی خلکو ته ورقې غورځولي او ویلي تر څو بلې سیمې ته ولاړ شي. ملاک په رفا کې یوه ځوانه بې ځایه شوې نجلۍ ده چې وای د حماس له اعلان وروسته له هیلو ډک شوی خو اوس ویر لري چې څه به وشي. هغه وای د جګړې له امله څو ځله بېځایه شوې ده.
We've been through tough times and we were displaced many times to many strange places. When they dropped leaflets asking us to evacuate, we were afraid and we didn't know what we should do. We were optimistic when Hamas agreed to the ceasefire proposal. We were very optimistic. But Israel procrastinated and it's going too far. They don't want to agree for ceasefire and they want to raid Rafah.
په مکسیکو کې د دوه تنو ورکشوي استرالیانو د کورنۍ غړو د هغوی مړی وپیژندل. د درې دېرش کلن کالم او دېرش کلن جک رابنسن جسدونه د دوی د امریکایي ملګري له مړي سره یو ځای په وی چا کې موندل شوي دي. چارواکي د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د فدرال حکومت د خزانې وزیر جیم چالمرز ویلي دي چې د دوی د هویت تایید په رښتیا یو وحشتناکه خبر دی.
We can only imagine what this ordeal has been like for them and for the loved ones of Callum and Jake. I think the whole country's heart goes out to all of their loved ones. It has been an absolutely horrendous, absolutely horrific ordeal, and our thoughts are with all of them today.
د بریټانیا پولیسو د افغان پناهغښتونکو په شمول لسکونه پناهغښتونکو نیولي او رواندا ته یستوي. آزادۍ راډیو راپور ورکړی چې د بریټانیا پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو په شمول د پناهغښتونکو نیول پیل کړي او غواړي رواندا ته یې واستوي. بریټانوي رسنیو که څه هم دقیق نه دی ویلي خو راپور یې ورکړی چې لسکونه پناهغښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته انتقال شوي دي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم او برسټول ښارونو کې د پناهغښتونکو په استوګن ځایونو ورننوتلي او هغوی یې نیولي دي. دا کار په ویلز، سکاتلند او شمالي آیرلند کې هم شوی دی. د بریټانیا حکومت د پناهغښتونکو د توقيف لپاره خپل امکانات زیات کړي او د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 2200 توقيف ځایونه جوړ کړي دي. د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه د خپل فرانسوي سیال ایمانیول ماکرون لخوا په الیسی مارنی کې د درې اړخیزې غونډې لپاره هرکلی وشو چې د اروپایي اتحادیې کمشنر اورسولا وان دیر لاین هم پکې ګډون درلود. ټاکل شوی چې درې وړه خواوې د اروپایي اتحادیې او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د روسیې مسأله هم په اجنډا کې شامل ده. د فرانسې ولسمشر په خپل پرانستونکي وینا کې درې اړخیزه غونډه مهمه بللې ده.
The international situation very clearly requires more than ever this Euro-Chinese dialogue. And as I said recently while talking about Europe, we are at a turning point of our history, which forces us to face and overcome structural difficulties.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د 2021 زیږدیز کال څخه مخکې د جنگي جنایتونو د پلاتنې غوښتنه کړې. دغه سازمان همداراز له لاهې محکمې غوښتي چې په وینا یې هغه جنگي جنایت چې له 2021 کال مخکې، یعنی د جمهوریت پر مهال په افغانستان کې د طالبان او نورو هیوادونو له لوري ترسره شوي، په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې د جنگي جنایتونو د قربانیانو لپاره د عدالت بهیر باید چټک شي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې وریځ د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 21. ملبن کې نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 18. پرت ښار کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 25. په اډلیډ کې هم ډیری لمر د تودوخې درجه 23. هوبارټ کې نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 18. کانبرا کې وریځ د تودوخې لوړه درجه 18. په نیوکاسل ښار کې وریځ د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22. په برزبن کې هم د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25. په داروین کې ډیری لمر د تودوخې درجه 23. او دا هم له استرالیا څخه بهر، په کابل کې نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه دریویشت او تیتا یولس په پیښور کې بیا نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 8 او تیتا هم 22 دا هم د استرالی ډالر پر وړاندې د نور اسارو بای د استرالیا او ډالر شپږ شپېته امریکایي سنټه یو استرالیا ډالر 2.5 یورو سنټه او 3.5 بریټانوي پنسا د استرالیا او ډالر 5.5 هندۍ کلدارو او 1.4 تیا پاکستانی کلدارو سره برابرېږي د استرالیا او ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.4 درهم سره برابرېږي او د استرالیا او ډالر 0.5 افغانۍ کېږي خبرونه هم دومره ول ملتیا مو مننه کوم SPS پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو پک پلی نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ